السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادی مودا هم د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او په کوره چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس لچین غواړي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې مثبت او رښتینی رول ولوبوي. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اورئ. خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره کی چینایي چارواکو په افغانستان کې د دوی د ځینو اقتصادي پروژو د سم پرمخ نه تللو څخه شکایت کړی دی. د روسیې سفیر وایي هیواد یې پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. او د امریکا او روسیې دوی جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیرې شوې. پوره خبرونه. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینی اقتصادي پروژې په سمه پرمخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی این ماندراین کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یو خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. لی این ماندراین په ځانګړي ډول د اینک د میسو خان او پشبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادونه وکړه. ښاغلی مندار نوایی د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته خو ځینې یې ښې پر مخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا دې برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ. د اینک د مسوکان د افغانستان یو له لوی پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج برخه کې قرارداد لاسلیک کړی. خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکي پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل. خالی مانتیتسکي وایي موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید همکاري ډګر وي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري. دغه ولایت امنی قمندان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د 45 نمبر فرمان له مخې د ښار په شاوخوا سیمو کې د ښاروالۍ او امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ د ځمکو د بیرته نیولو کار پیل کړی دی. د ښاغلي احمدي په خبره د لوګر د خاورې 19% دولتي ځمکه غصب شوې ده او دوی هڅه کوي چې دا ځمکې بیرته له زورواکانو او خلکو ونیسي. خو عام خلک بیا شکایت کوي چې په دوی باندې دغه غصب شوې کی ځین خلکو خرڅې کړي وي او حکومت هم له مخکې خبرداري نه ورکړي چې ځمکې ترې برتنیسي او یې کورونه ورګډوي. د کاپیسا د لسایو ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس د دې کار مسؤول بولي. دغه سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنیو لارې بندې کړې او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کیږي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، د سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 613 افغانۍ. امریکا او روسیې دوی جنگی الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیرې شوې او ازموینې وکړه. دا پلان شوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوې وو. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریه کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 13 نیټې څخه دغه هوایي حمله پیل کړې دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یو پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولای شي یو بل ته په نږدې سیمو کې د هوایي حملو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کاراتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل: نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخې 11 بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواوو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکارۍ، ادارې او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګون وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونیو او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره شوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو سره ویلي چې د دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دي، بلکې هغه یو ازموینه وه. د ایران فارس خبری اژانس وایي د دې هیواد سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشورو ورکولو د ماموریت پر مهال وژل شوی دی. دا په 13 یوم میاشت کې د ایران څلورم لوړ رتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کیږي. ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد شل پوځي افسران او تر اوسه پورې د سوریې په جګړه کې وژل شوی دی. ایران چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړ دی، دغه هیواد ته په رسمي توګه خپل ځواکونه نه دی لیږلي، خو تهران د بشار اسد له حکومت سره د همکارۍ په برخه کې د پوځي او مالی مرستو سربیره خپل پوځي سلاکاران سوریې ته انتقال کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پختونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو لکابل اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون سه شنبه د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. د غرض د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسؤلین هم د حملې د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا شاپی د هغو کسانو پر ضد وهل شوی چې له قاچاق شویو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیترانی سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپای چارواکي وایي قاچاقبرانو له دغو کسانو څخه سړي په سر $4,000 اخیستل. او د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې بهرنی ادبا کولای شي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرح د اکتوبر پر 6 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شو. د قانون بهرنی ادبا او ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد لمخې به د یوکرین له وسلوالو پوزونو او نورو پوزي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پیتروشینکو له دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی چې په دې قانون سره به د یوکرين د پوز محاربوي ظرفیتونه لوړ شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمتیا مننه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزي خبرېدل. افغان حکومت لچین غواړي چې د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي ترڅو د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رښتینی او مثبت رول ولوبوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې همکارې وګڼي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی.
هغه مځکه چې غصب شوې دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چا ته اجازه نه ورکو.
د هلمند ولایت د خلکو د ستونزو په اړه په همدې خپرونه کې اورو. د نورو ریپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
دا څوک وترورې چې داسې وارخطا ووتې او په تلیفون د خبرې ورسره وکړې؟
روپۍ وه په جرمني کې ده، له هغې سره غږېدم. خوش خو نه ورسره غږېږم، پیسې رالېږي.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان هم باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې ورو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او دغه هیواد د سیمې په سطحه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وباله. عبدالله عبدالله په تېره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات په راوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
پیپلز ریپبلیک آف چاینا از ا کانتری ویچ هاز هیلپد اس.
دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي.
developing Afghanistan.
که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرایی ریاست ویان تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بل خو د چین مرستیال ولسمشر لی ان مندارین په همدې کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی یې په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې حقیقت پوه شي د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې خبریالانو ته وویل چې چین باید د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي تر څو د افغانستان د سولې په مسأله کې اسلام آباد رښتینې همکاري ته وهڅوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګه ونه ګوري، بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره بیا پخه کې نږدي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تېره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دوی وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پریکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیځ او ناټو 14 کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګوري، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. تاسې زمون غږله ازادي راډیو او د کابل چاپ مطبوعاتو او نیسو هم په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او د چین ترمنځ د اړیکو او افغانستان ته د چین د مرستیالو لسمشر د سفر پړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره افغانستان ته د چین د مرستیال ولسمشر سفر او د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو امکاناتو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې چین داسې یو استازی افغانستان ته راواستوه چې په تیرو 14 کلونو کې د ارګ دیوالونه نه و لیدلي، خو د ورځپاڼې په باور همدې استازی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د فزیکي امنیت، کور جوړونې او زده کړو برخو کې د چین مرستې د ستایلو دي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور خلک په دې شرایطو کې امنیت ته ډېره اړتیا لري او باید امنیتي ځواکونه یې تجهیز شي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید خپل اعتبار ته په کتو چین وهڅوي چې له افغانستان سره د امنیت او سولې په برخه کې هم همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د چین او افغانستان د ګډو ګټو او ګډ دښمن په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې چین د افغانستان 60 کلن ملګری دی او پرون په کابل کې د چین او افغانستان د ملګرتیا 60 کلیزه ولمانځل شوه. په سر مقاله کې راغلي چین کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او د افغانستان له سولې او امنیت سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو مخالفو ډلو موجودیت د چین او افغانستان امنیت ته ګواښ دی او دواړه هیوادونه یې باید د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د چین همکارۍ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین په 2001 میلادي کال کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو او له هغه وروسته یې په دې برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په سر مقاله کې راغلی چې چین غواړي له افغانستان څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه واخلي او د دې هیواد له لارې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. سرنوشت خپلواکی ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د چین مرستیال ولسمشر له حامد کرزي سره هم لیدلي او له نوموړي سره یې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړي دي. په مطلب کې د چین د جمهوري ریاست د مرستیال په حواله لیکل شوي چې له افغانستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریپورټونه وایي چې د هلمند ولایت په مارچي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله ګڼ شمېر خلک بې ځای شوي دي او نه یوازې دا چې بې ځای شوي دي بلکې له راز راز ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره په تماس کې شو او د مارجې د خلکو د ستونزو او دغلته د روان امنیتي وضعیت په اړه ترې وروستي معلومات واخلو. خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي لګښتونو سره مفتشوایي پنټاګون یا د دې هیواد دفاع وزارت په شبرغان کې د طبي ګازو یو ټانک په 340 میلیون ډالر جوړ کړی او د دومره لوی لګښت په اړه یې توضیحات نه دي ورکړي. دغه پیسې د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ په دې پروژه مصرف شوي دي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت لوی مفتش جان سوبکو وایي دفاع وزارت یا پنټاګون د امریکایي مالیه ورکوونکو 340 میلیونه ډالر د دغه ټانک په جوړولو لګولی دي چې کیدای شي په نړۍ کې تر ټولو قیمتي ټانک وي. دغه لګښت په پاکستان کې د ورته یو ټانک د جوړولو لګښت څخه 140 ځله زیات دی. په پاکستان کې دغه یو ټانک یوازې په 1500 امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. سرمفتش جان سوبکو د امریکا دفاع وزارت په یو لیک کې ویلي دي چې دغه لګښت د امریکایي مالیه ورکوونکو لپاره ډیر زیات دی. د طبیعي ګازو دغه ټانک په 2012 کال کې په شبرغان کې پرانستل سو خو د دې لپاره چې بازار او مسلکي کسان یې نه درلودل سږ کال وتړل سو. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د هغې کاري ډلې وظیفه چې د دغه ټانک د جوړولو لپاره ګمارل سوې وه د سږ کال په مارچ میاشت کې پای ته ورسېده او دوی د پوښتنو د مسلکي ځوابونو لپاره مهارت نه لري. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوبکو وایي په زغرده باید وویل سي چې دغه قضیه ځکه د حیرانتیا او نه منلو ده چې د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې د هغې کاري ډلې په حق له چې د 300 میلیونو ډالرو یوې پروژې په اړه یې مستقیما د دفاع د وزیر دفتر ته رپورټ ورکوو پوره معلومات نه لري. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی سیګار یا د سرمفتش ادارې ته د یو لړ اسنادو د کتلو زمینه برابروي. ډګرمن جو ساور ویلي چې موږ د سیګار ادارې ته د همکاري وړاندیز کړی دی. امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د رغونې لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیل کړی دی.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. قدر مونږ اوریدونکو کوله کثرنګه مو چې مخکې ویلې د هلمند په مختلفو سیمو کې په دې وروستیو کې ناامني بیا زیاته شوې ده او په دې لړ کې ویل کېږي چې په مارچ کې د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان بې ځای شوي دي او د سیمې خلک له راز ستونزو سره هم مخامخ دي. همداشبه په هلمند کې زموږ همکار الیاس دای را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سهار په خیر، په مارچ ولسوالۍ کې څه روان دي؟
مناسب تاسو زما سلامونه مې ډېر زیاته مننه کوم. زه ځان ته کوم سلامونه وړاندې کوم. دا غوښ چې تاسو سره خبرې کوم د مرجو ولسوالۍ د پنځم ولایتیا چې مشهور دی د بلاک پنځ په نامه کورو چارې ته تیرمه جنگ روان دی او سوال ته لګېږي د تیرو دوه ورځې کې یعنی د پرون اور مورځ کې شمول د برې ماښام تر څنګ ډېرې تراخې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مرجو ولسوالۍ کې د پولیسو یو سرچینو ته چې دمخه د ډېر راپور چې د پرون رئیس تر دې دمو چې وانته باندې د دېنو درنو شنو په واسطه لکه 2 ملیمتر توپ استیجنان یا راکټنه د پولیسو چلو ته انګونه هم وتیږي او تقریبا د نسو ته شاوخوا کې مرجوبلم په تاسو سره چې د کی کار کام د مرو او ژوندۍ نسته. او سوال ورته تر دې چې د نادالی او بابا جی په سیمه کې د لیمانډا او چانګیر په سیمه کې جوړ وایي اوس یو پراخ برید د مرجوبلو سره هم ورته خپل کړی چې څنګه چې موږ په مکمل ډول اوس طالبان په ورکه کې دا خپل داخل د مرجع ولسوالي منظم بلاکونه هم یو شمېر طالبان تر وکیلان راغلي دي. تاسو به د څو خلکو خبره هم وکړه دا یوازې د مرجع نه د نادالي نه د باباجي نه د اوس چې په مرجع کې جنګونه زور اخیستی د مرجع ولسوالۍ نه د مهاجرینو د رسب په خبره چې د دوی د اټکل له مخې تر نظر کورنیو پورې د بې ځای کېدو خبرهم دوی ته ورکول شوي دي او دا اکثره کورنۍ یا لشکرګاه ته راغلي دي یا په هغو ولسوالیو کې ځینو امن کلي ته چې تر اوسه ځان نه دی ورکړی دا کورنۍ تللي دي او لشکرګاه کې هم ډېری خلکو د چې کله زموږ سره اړیکه نیولې ده هغه وایي چې یو کور کې هم شپږ کورونه اووه کورونه پنځه کورونه دا سره یوځای شوي دي او وضعیت خراب دی او ډېر عاجل مرسته اړتیا لري.
دای صاحب د هلمند وضعیت په دې وروستیو څو میاشتو کې تاسو هم یادونه وکړه چې نادلی او ځینې نورې ولسوالۍ په خاص توګه شمالي ولسوالۍ خو نارامه دي اوس چې د مرجع خلک هم لاس او ګریوان دي له ستونزو سره ولې د هلمند مشران په ولسي جرګه کې د هلمند استازي غږ نه پورته کوي که د جګړو په اړه د دوی زور نه رسیږي له خلکو سره د مرستې لپاره خو د اقدام وکړي؟
کتون دلته په هلمند کې د شادمن ګام لخوا چې اصلي مرکز یې په کندهار کې دی او کندهاري ځوان د سلګونو کورنیو سره او دغرنګه د میرویس پوپل لخوا څخه چې یو سیمه ییز تجار دی د هغه لخوا څخه د یو شمېر کورنیو سره چې تقریبا درې درې نیم سوه رسېږي مرستې شوي دي او ویل کېږي مهاجرین ریاست هم اوس خپلې سرګانې شروع کړي یو شمېر کورنیو ته مرستې رسولي مګر دا ویل کېږي کاپي نه دي او هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي دغه شمېر نسبت دغه مرسته ډېر زیات دی. تاسو د مشرانو خبره وکړل و خلک شکایت کوي او دوی هم د خپلو مشرانو څخه بخواهي ده او د ولسي جرګې او د وکیلانو څخه شکایت کوي چې نه یوازې دا چې د امنیت په برخه کې په لوړپوړو چارواکو په مرکز کې فشار نه راولي او د هغوی نه د اضافي و تاسو د مسرتیرو یا د ښې رهبرۍ د انتخاب غوښتنه نه کوي دغرنګه د مرستو په انتقال کې د خلکو سره هم چندان مرسته نه ده کوي او تر اوسه ویل کېږي چې
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس ته یو چې د هلمند د وضعیت او دغلته په مرجع ولسوالۍ کې د روانې جګړې او د مرجع او نورو سیمو د بېوزلو او ستونزمنو خلکو د کړاوونو په اړه درسره وروستي معلومات شریکول. په لوګر ولایت کې د غصب شوم ځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی خو خلک وایي د شخصي ځکه دی. حال دا چې حکومتي چارواکي دا کوي چې په لوګر کې ډېر ځکه غصب شوی دی. نور حال له سیمې د داود تپان پر رپورت کې اورو.
له تېر درې ورځو راهیسې په لوګر ولایت کې د ولسمشر اشرف غني د 54 ګڼې فرمان پر اساس چې د غصب شوي ځمکو په اړه یې ورکړی د غصب شوي ځمکو د راګرځولو کمپاین پیل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دوی ټولې هغه ځمکې چې په غیر قانوني ډول د خلکو لخوا نیول شوي او حکومتي دي که هر ډول ودانۍ پرې جوړې شوي دوی د فرمان په رڼا کې بېرته راګرځوي. خو د لوګر ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی شخصي ملکیتونه د حکومت له لورې وران شوي او ورته ویل کېږي چې دا ځمکه غصب کړې ده. د لوګر ولایت یو اوسېدونکی
زه فضل اغا لودین د تاتورو پایخلو یونیسفلا نماینده یم. نور زه دا غواړم درته ووایم چې دغه مځکه پرون کوم تخریبات پېښ کړي دي دا شخصي مځکه ده. اسناد لري، شرعي اسناد محکمې ورکړي دي، په ده کې تصفیه شوې ده، درج به ورته وثایق ورسوي دي، بیا په املاک کې په اراضي کې قصب لري، قیدیت لري، په محکمه کې قیدیت لري، آرشیف کې دا ټول کېښودل شوي دي. او په ده اکړه بل باید درته اضافه کړم چې بیا سروې کادستر راغلي دي. سروې کادستر د کاتب مامورین ځکه له دغې مځکې نه چې جز د دغې مځکې وه دا تر جدا شوې ده. دا کاتب مامورین مازاد مځکې نه چې دولتي بلل شوې ده جوړ کړی.
نوموړی دا وایي چې که حکومت هر ډول اسناد وغواړي دوی تیار دي چې خپل اسناد حکومت ته ورکړي، خو د دوی اسنادو ته نه کتل کېږي او دوی له ستونزو سره مخ دي.
مځکه د کاتب مامورین ته لارې د ګردنې باندې مشهوره ده. دا یو عامه لار ده، دا مستقیم د سرک چې په هغه وخت کې دا تصفیه شوې ده چې والي صاحب عبدالله و شورا د ولایتي وکیل صاحبان ټول اوسې ده د مځکې د اشخاصو د دولت مځکه جدا شوې. شمال لوري ته دا دوترکه چې تللې ګردنې خواته شمال لوري ته شخصي مځکې دي. دا شخصي مځکو کې بیا ډېر غریب او بیچاره او بېوزل خلکو چې په اساس د مشکلاتو راغلي دلته مځکې اخیستي درې بې څلور بې کورونه یې جوړ کړي. دا کورونه یې ټولو ته چپه کړي.
دا د په خبره چې د دوی شخصي ځمکه د مامورینو د کارتي چیرمه دي اسناد ور سره دي خو حکومت د دوی پر ځمکه ولاړې کلاوي نړولې دي او خلک لستونزو سره مخ دي. د لوګر امنیت کمانډان مل پاسوال داود احمدي وایي چې دوی د خلکو شخصي ملکیتونو سره کار نه لري خو هغه ځمکه چې په دولت پورې اړه لري د ولسمشر د فرمان پر اساس ګرځوي او هیڅ چاته هم په دې ځمکو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
هغه ځکه چې غصب شوي دي اسناد ونه لري هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نور کو او د دغه 1530 غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ادامه ورکو.
نو موړی زیاتوی هر هغه څوک که د ځمکو رسمي او رښتونی اسناد لري په مخ کې ټوله ولایتي اداره موجوده ده کولای شي ادارې ته خپل اسنادونه وړاندې کړي او وروسته تر تثبیتېدو یې هغه ځمکه ده او هر ډول استفاده چې ترې کوي کولای شي خو پرته له هغې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له دې ځمکو څخه استفاده وکړي.
وامردل چې په لوګر ولایت کې چارواکو د دولتي غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل کړی دی خو یو شمېر خلک ادعا کوي چې حکومت د دوی شخصي مځکې هم له دوی څخه نیسي. لس نیمې بجې شوې دي. له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري خو عام خلک وایي چې دوی په یادو ځمکو پیسې ورکړي او اوس یې حکومت بیرته ترې نیسي. امریکا او روسیه دوی جنگی الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 10 کیلومتر واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیر شوې ده. پلان شوی ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوی و. اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولې دي. او د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی دی. له دې سره دا څلورم افسر دی چې په یوه میاشت کې وژل کیږي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اوري. په هالند کې د کونړ د کرهالی د پیښې په تړاو د افغان نیول کېدل چې په دغه ډله ییزه وژنه کې په لاس لرلو تورن دی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پیښې ټول عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او سزا ورکړل شي. د سیمې د اوسیدونکو او شاهدانو په وینا د کرهالی په کلي کې شاوخوا 6 کاله وړاندې شاوخوا 1260 ملکیان په بیرحمانه ډول په ډله ییزه توګه وشل شول. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري رپورټ راستولی دی.
له نن څخه شاوخوا 6 کاله وړاندې د حمل په 1 نیټه د وخت حکومت لخوا د کرهالی کلی په سلګون ځوانان سپینګیری او زلمیان د غونډې په بهانه راټول کړی شول او بیا یې ورته د خپلو ټوپکو خولې ورسمې کړې او ټولې وویشتل. چا سا ورکړې وه او څوک هم ژوندي وو چې په دوو کندو کې د بلډوزرو په وسیله خاور لاندې کړې شول. خلک وایي په یاد قتل عام کې یو شمیر حکومتي مسؤلینو لاس درلوده چې یو شمیر یې له هیواده وتلي او نور یې په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې په دندو بوخت دي. د یادو کسانو له جملې یو تن صادق عالمیار د هالند هیواد کې نیول شوی. د وژل شوو وارثین د هالند له حکومت غواړي چې عالمیار ته د سخت سزا ورکړي. مولوی عبیدالله بهاری چې څوک د پیښې عیني شاهد او د پلار په ګډون یې ډېر خپلوان له لاسه ورکړي وایي
د جمعې ورځ وه په دې خاطر باندې دا خلک راله د ټولو کورونو نه چار چاپېره شولو د ټولو نه ګیره واچله کمندوی عسکرو ټول کورونه تالاشي کړه وویلې چې تاسو نارینه دا هم وځئ او زنانه هم وځئ. دا ځای چې دا اوس موږ پیلن پکې ولاړې سو دا د شهیدانو قبر دی. دا یو میدان غاټه میداني وه نو په دې کې ټول نارینه را جمع کړه او ښځې او ماشومانې دلته اخوا ته یو جومات دی فاغې کې را جمع کړه ټول او ورونه پسې را قلب کړل او په دې سب کې زه هم ولاړم خو زه ویستلم په دې خاطر چې تور کوټه ماشومې زه ته وزه. دا هر څه صحنه ما په خپل سترګو باندې ولیدله.
بهاري ویل په خپل سترګو ولیدل چې په میدان کې پراټول شو خلکو دزی پیل شوې.
چې دا کسان په سب باندې ولاړو او دوی په ټوپکو پیرونه شروع کړل او دای ویشتل په ډیر بیرحمه طریقه باندې، او حتی چې بعضی کسان داسې وو چې ولګېد او دی سیند ته ور ودانګل او په سیند کې پیډزې وکړلې او هغې په سیند کې همدغه شان سیند لا وکړله، او دا کسان چې نیم ژوندي و ساګانې لا نه وې وتې بلډوزرې ورته دلته ولاړ وې او هغې سم دس راوستلې او دا ځای کنده کړه او دا خلک یې په دې دغو کې د خپلو جامو سره د خپلو وینو سره همداسې واچل په ډېر بېصله رحمۍ سره.
هغه وایي له پیښې وروسته یې عمر په کړاوونو او ستونزو کې تیر کړی دی.
دونه سخته ورځ ده چې یو خو زما خپل پلار او تقریبا زما شپږش ماماګان څلور مترونه په دې حادثه کې یعنی په دې واقع کې د منځه تللي دي، او دغه ورځ دومره سخته ورځ وه چې په دغه ورځې نه په دغه ورپسې شپه ورپسې ورځ چا تو عام نه دی څه کړی. دوامداره چې کله دا خلک په تلفات باندې ورسېدل په شهادت ورسېدل نو بیا زنانه را ایله کړلې او دا واز خپور شو چې اوس ماشومان علالې او ښځې مسکو ته بیې. نو بیا نه را و ایمانداره ښځه هغه وه چې هغې خپل ځان خلاص کړی وی خپل بچی خلاص کړی وی، نو هغه چې د هجرت په لور باندې مجبور شو.
مولوی نجیب الله حقیر وایي دوی هر کال د حمل په یو دیرشتمه نیټه په کیراله کې شوی قتل عام غندي او له حکومت څخه د قاتلینو د مجازات کولو غوښتنه کوي.
کیرالې دغه مظلوم خلک هر کال د حمل په یو دیرشمه راغونډیږي، هغه لیست دی چې د نړیوالو نه د افغانستان د نافذ نظام نه هغه وختن په وختن د دغه ظالمانو قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې، د دې غوښتنه کړې چې دا خلک د عدالت ته راغلل شي، د دې سره د همیشله اقدام وشي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې خو حکومتونه د کرهالې او نورو زړه بوږنوونکو پیښو قاتلینو د نیولو هڅه نه کوي، خو اوس چې د حالین حکومت د صادق علامیار په نوم څوک نیولی دوی ترې مننه کوي. له افغان حکومت هم غواړي چې د بې ګناه افغانانو قاتلین دي له دندو ګوښه او د قانون منګولو ته دي وسپاري.
چې دا ټول عام وګړي او شهیدان شلو، او د صادق عالمیار په نام باندې یو نفر په هیلینډ کې نیول شوی دی، نو دا گا اوس چې ګورو د دولت دفاره د ولسونو دفاره د دغه د 1216 شهیدانو د کورنۍ د تسلیت دفاره یو ښه ګام ګڼو، او نور غوښتنه هم دغه ده چې په دغه 1216 شهیدانو کې ډیر قاتلین شریک دي، او دغه ډله ایز مرګونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شوي دي چې یو بیلګه د کونړ دغه 1216 شهیدان دي. غوښتنه هم ده چې دغه قاتلین نور هم ونیول شي او د قانون منګولو ته حواله شي.
خلک وایي په هیواد کې چې هر چا ته واک او وسله په لاس ورغلي، د نورو په اشارو او امرې په یو او بل نوم خپل هیوادوال بندین کړي، زورولي، په خپلو وینو لمبولي او وژلي دي. د دې په ځای چې د واک خاوندان په خپلو کړو پښیمانی ښکاره کړي، له یوې ورځې بلې ته یې ظلمونه زیات کړي، او هم دا لامل دی چې تر اوسه په هیواد کې جنگ دوام لري.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنا ورتن کو سلامنا او خیچرے ز فرشتہ مرسلیم او تاستان ننی د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. په کابل او یو شمېر نور لوی ښارونو کې په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان تر سترګو کېږي. دوی ډیری دا خبره کوي چې موږ په پیل کې دا فکر نه کاوه چې په داسې بد ورځ او بد حال به اخته کېږو.
زما دومره خسته ویښته دومره خسته حاله کوم، د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی، د چا نه خوښېږم.
په خارونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي. د دوی ژوند او حالات ته د ناروغانو په څیر توجه پکار ده، خو له بده مرغه موږ هره ورځ په کراتو کراتو وینو چې دوی له یوې سیمې بلې ته شړل کېږي. د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دي ښه هلته د شپه دوی اکثره په سیمو کې چې نشه یي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي. آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی؟ دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثره کولی شي؟ په اوسنۍ خبرونه کې باید د دغو بې سرنوشته کسانو له اوسني وضعیت خبر شي او هم به واورئ چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی منان وایي چې معتاد د یو ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري، خو کورنۍ او ټولنې له ځان لرې شړي. اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي، د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړي لیدل کېږي.
ګلم به مخکې د سراماتي ځي ته ورغی، امر کې ناست یو ځانې ډونګو کړی او که ار رکمي، خو زه اریان دېته یم چې دغه ورته راوړي څوک او د کومې خوا نه اکمال کېږي. والا که په دې زه پوهېږم، دوی پوهېږم یو کورتکۍ کې ځان راغونډ کړی، دغسې پروت یم هلته ور مړي او خلاص شخ وخت پاتې. کله کاځي کې اوسېدلو، داسې یو کنده وه، د دې آبادۍ نه لږ ازاده وه، ډېره نه وه ازاده. بس کنده کې چې ولید سړی پروت وم، ویل چې دا چا مړ کړی دی. نو ما دا فکر وکړ نه چې چا راوستی مړ کړی دی. هغه چې ورغلم داسې مې چې ولید د سړي دا کالي ډېر بې اصوله وو، ما ویل دا پروژي دی. بیا مې چې داسې اړخ پړخ واړاوه چې ومې لید، بس هماغه واسکټو کې زاړه دسمالونه وو، بس هغسې غونډ پروت وم، هغسې مړ و.
په دې وروستیو کې هغه کسان معتاد شوي چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی به روږدي او معتاد وي. د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم معتاد ځوانان ډېر شوي دي.
پل یک پستګي نه خو یو زیګ پښتون ځوان د کوچیان د داسې دا ساده پګړۍ کړی ده. یاره ته باور پر رب وکړه چې په دې سره کې یو ښکلی اتڼ کوي که نه، چې بیا کډي بایېږي او زړه مې بند په کوچیانو کې. څه وکړمه خدایه، زړه مې بند په کوچیان. دا مخلوق ټول ورته راټول په دې سره کې تا او څه وراده په خدای کې. داسې اتڼ په تلویزیون کې ما لیدلی یا مې کوم بل ځای کې لیدلی چې داسې یو ښکلی اتڼ ده وکړو. دا ټیټ بس ورته راجی بس او دا خاندان پکې دا ټول خلک ورته ولاړ. کامل دا غریب که محتاط نه وای، دا څخه ځواني ته دې اتڼ ته ما لیدو ګوره چې یو کوچیانه اتڼ یې وکړو. محتاط دی غریب.
نشه یي توکي هغه څه دي چې په ډېر کم وخت کې د څکوونکي په څېره کې داسې بدلون راولي چې بیا خپل محتاط هم له ځان کرکه کوي. دا خبره 25 کلن رحیم ګل چې په پوډر روغ دی دی کوي.
چې کله حالات کې خستوم لا پیجاب مې وارنګ کالی مې کول، حالات کې چې زه خپل رور لیدم چې ولا ته دومره خستوي دومره مزیدار لک پی ته سینیا اکدم داسې خراب شي. زه نه پیدم چې تا ته ما پیسې درکول، هر رنګ لباس به مې درته کول، هر رنګ به ګرځېدې. څنګه ته اکدم داسې رنګ دې تغیر وکړ، داسې بدرنګه شوې داسې حالات کې. بیا را پسې یاران دوستان واچول، خپل را پسې ګرځېدل چې څنګه حساب کتاب دی. چې وې قتل چې زه پنا شوې، یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناست وم. بس بیا مې مشر ور را باندې پیش چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي، ولا دا کار کوي. بیا به نه راته پیسې راکول، نه به راته ایس ان دومره ستوم ځوانۍ باندې تنګم. زما دومره خسته ویښتو، دومره خسته هلکومه. زما خپله تصویران یارانو دوستانو سره خپله هغه ځاني ته ګورم، بس ډېر سخت خفګیان. بس د چا نه خوښېږم چې هغه پوډر مې شروع کړی دی، دی چا نه خوښېږم.
محمد عالم بیا په ایران کې معتاد شوی. هغه وایي په خپل عمل ډېر شرمېږي. له یوې خوا یې اوس په کور او ټولنه کې هېڅ قدر او عزت نشته، له بله پلوه خپله هم خپل دې حالت ته ډېر ځورېږي.
دوا به یې وکړله دروړک بش قاتل عمل چک ای که من لطی دی بود کار باند لد. یه او رازم دست شب رقی مالده چی یه او دوسه او بکنم پینزم او راز بند مالزم ده سر ازم آوی تی چی که وی چیزی مالزم ده ما غذای او گورم بیازم اما غصم چو رو اما یه او دود چو مخپل آقو دیم رانه کلس سوگی شخپل آقو نوی که سوگی سو ورگی لیوانی خونی دی سوگ واشا و کنده که زان آجه میگنه نوی جدا ساده کنده ده چی ده لطی پا ما غصه ده غلی سالور پینزه کالشل چی تی پیزه تی که بیرمه تی که ولی دی وطل که زد دی وطل که آقا وطل چی پی و شو آغا وطل هم بالاخره اما سین زایده دیم
تخبلا چنگه دیسی پا آم و جایب کری پودر وحلی؟
نه سلور کلام قبر کنی که اولا 500 فاملی قبر و پسر 20 فورت کانتینر منی اولا و امال تا بمس که اول چه زی آیخ لیا و غم چه بیاد واخی سل بل غم چه زای ور تلاتوی بل غم چه نششوی بل غم طول غم تکلیف پریشانی لالانی سرگردانی خلاص طول ده غجبان ده اندازه دا انسان سر داد فدانالت دون رفاقت ولی لری جیس انسان نخوشی که این خلق گوره دولا نه مور نه پلار نه جامعه نه قوم نه تیر دی ولی دین تیر نیدی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم گلل ملا و غلا نوم بده چه دنه نه اونی و ده پوده رو ده چرش و ده دقیقه پا پیاله بیوار که و پا چای جوش بیوار که و نوم منی زن ولی چه ده دروازه نه اوه تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه اونه ده ما غورد ما تو خو ملا وی تو خالی وی تا خو نوم بده چه خیسته پا پیاله بده وار که و پا چای جوش بده وار که خوخدای توفیق ده چه آغم شا خوشکی منگه خوشکوش پر رقم شیم ولی که دی بیزتی که بیرمتی که خلق خواهیم
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تباه کړی، بلکې خپلې کورنۍ هم له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. جمیله چې د یو معتاد مېرمن ده وایي خپلو درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روغتون پاکوي.
اوس زه یو ځوانه ښځه یم، په دې شپخانه کې زه یوازې یم. د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی، ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته. دا فقط یو غم دی زما په زړه کې، خلاص زما مخ ته به هېڅکله ولدا د غاښو دوا ده. زه بېخي دورې ساده وم چې زه نه پوهېدم چې دا پوډر دی. دی خو به پروت و، د شپې پر یوې بجې به راتئ، د ورځې پر یوې بجې به بېرته د کوره وتئ. دا ټوله ورځ به دی بیده و، په خوب به پروت و. هېڅ به یې دا فکر نه کوی چې دا اوس انجلۍ ده، ورواده کړې مې ده، دا خپل خواښې مې دې سره سره لکه یو بند. داسې دوی دا احساس نه درلوده چې مثلا بالاخره به د دې انجلۍ ژوند سره کړم، نه د دې چې د دې زما سره کومک نه و. بار هغه زه یې تخریبولم. خپل اولاد وایو ټکی، خپل اولاد اصلا و د ترزش نه لري.
میرمن جمیله وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. د خپلې ستونزې په یوازې ځان ګلي، هېڅوک هېڅ ډول مرسته نه ورسره کوي.
هېڅوک مرسته نه راسره کوي. درې اولادونه مې خپل ساتم، خپل رزق روزي ورته پیدا کوم، خپل مکتب ته استم. هېڅوک هیڅ نه کومک زما سره نه کوي. ځوانان لیورونه مې دي، پیسې لري، دکانونه لري، هر شی لري. فقط د یو دښمن په سترګه هم ماته زما د اولاد ته ګوري. د هرې خوا فشار دی، بیرون کار کوم فشار دی. کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي، اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په واسه نه یاغه، بالاخره به سره کوم.
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسؤولو کسانو نه په دې ګیله مندي چې ولې نشه یي توکي په ښکاره توګه خرڅیږي. موږ د خلکو خبرې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اړیکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریکې کړې. په پیل کې موږ هغه نه پوښتلي چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتیږي. هغه دا هم راته وایي چې ولې نشه یي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي.
دلایل ډیره ده. ناامنی او فقر بیکاری په افغانستان کې ډیر دی. دموږ ځوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري، ناامنی دی. او دوم دلیل چې اسانه لاسرسی به مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی. د نورو مهمتر دلایل دا دی چې اجباري مهاجرتونه په دې مملکت کې وجود لري. دموږ هیوادوالو په نورو هیوادونه وزي او دغه هیوادونه تحقیر شي، سخت کارونه تحمل شي، متاسفانه منفی تاثیر ولري. خورده فروشان دی، انواع لباسونه، انواع چهره هوی په شهر کې کله کې وزي، لاس فروشي چهره کې موتاد، په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي.
دا چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دې وروستیو کې متدینو ته څه کړي، دانشیر وایي
اوس یو عمل پلان منظور شوی دی د ولسمشر لخوا، چې هغه ډیر مؤثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي، د محلات واقعیتونه پکې موجود دي، واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی دی. یو هفته مخکې دا منظور شوی ده. اوس جریان لري، اجرایی نهادونه موږ واسطه و، د دوی سره جلسه نیسو، بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودیجه در نظر نیول شوی او عمل کو. معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سلکونه گرزی، په کار کې گرزی، هوام سلکیگی. اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودیجه لاسکی راولو، کمپ ورته جوړ کو، د بی سرپناه معتادین غم بخورو. عملی پلانونه جور شویده، هماهنگی زیرت نهادونه شویده، پیشنهاد مشترک ترتیب شویده، ولسمش دفتر که لگل شویده. اوس مونگ انتظار لرو چی منظور شی او دیمالی وزارت مونگ بودی جرک.
اچار اچار اچار
ده چیش اچار؟
ده گوری اچار.
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا. قدرمانو اوریدونکو سلام، بیا جمعی را نجده شو. خود پخوانی حکمت اغا توده وعدیم نشته چه سرای بی لجم مخکی به توده او نوای حکمت خو پخپال لجم سورده نو ده توده وعدو بی سرای ستامه کوی. دیخ پروانی پو پایل که پامو کری چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمی سلاکارانو د اتحادی خبرتیا. د غیر رسمی سلاکارانو اتحادی په خپل منځ کې تر ډیرو سلاو مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاوو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي، ځکه رسمی سلاکاران جرات نکوی چه خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړه اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي. د غیر رسمی سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړو اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربې ماشومان او ظلموټي نه مقرروي او د هغوی زورورو پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی. د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار، تجربه کار او د پاخو عمر کسان په کار دي او که یې نه مني نو لږ د نړۍ په نورو هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی. همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت ته دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي، که څه هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دي پکې. دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هره شپه غلو لس پنځلس کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره یې وړي. د اته اتایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دې د دغسې پیښو پر وخت لاس ترزنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دې غله ونیسي، ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي. د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي. لومړی، غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانشي اخیستلی. دوهم، تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلند وشي. دریم، د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي. څلورم، دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلند وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله.
اوس دا موري تاسو کو اترو ری چې تاسو ورخطا وته او په ټلیفون دی خبري ورسره وکړي.
روپی و په جرمنی کې ده لږه سره ژغدم.
ولی وترو ری لږه سره خو پرونو غږیدي.
نه خوري، هغه روپی نه وکلداره و له کاناډا یې خبرې کوله.
له تا نه مې او زینه ده اخلاص، یو ورځ کاناډا ته غږیږي بلا ورځ جرمنی ته. د څومره پیسې لري چې خارج څه دومره زنګونه وایي؟
په بلا یې وهم چې زنګ ورته وهم غوی راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وایي خورې خوش خو نه ورسره ژغېږم، پیسې رالېږي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، گوره چه خط تاویز وی، گوره چه خط تاویز وی، او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی، او دو وزیر نظر که مخنگ دیخ پل ور ولی، او وزیر گمان وکوی چه زا چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، وزیر گمان و کوی چه زه چارگل پیاده دیر ور نگدی سڑه یم، یای دا او خیخ پلیم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خین لخپلوان و چخه، یای دا خین لخپلوان و چخه. کنا سبا ته نیم وزیر بل څوک راولی، کنا سبا ته نیم وزیر بل څوک راولی، او او بیا به زه خوارکۍ څه کوم، او بیا به زه خوارکۍ څه کوم. زه تاویزګره وروره ته وایا، زه تاویزګره وروره ته وایا. وزیران ټول همدغسې دي، وزیران ټول همدغسې دي.
خواب په حکومت کې خلک د لیاقت، لوړو زده کړو او تجربې له مخې مقرریدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقرریږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقرریږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقرریو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررۍ مو خبرو.
ستړی مشه.
خیر وسی؟ ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي یې مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه شي خورې.
ښه،
کار دې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدای شکر دی، شکر دی خدایا چې همې میړه غټ سړی شو، او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلان له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
او لیوانی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نسي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونۍ، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول، اوس موږ یو. په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کودیان حکومت کوي.
وی ښه دی چې لمسۍ مې دې را یاد کړ، د مرګې دې هېر شي.
ولې په لمسۍ دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دي پرې شوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، یا به ضرور سوی و.
تم وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت هم مخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړیه.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
کل چستا خوش